پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو خبری پروګرام ته خراغلاست ویم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د افغان طالبانو د سیاسي ډلې له مشرانو سره په اسلام آباد کې ګوري دا مدثر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند در اوروي
د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د فواید امی وزارت درې مرستیالان له دندو لری شوې دي په غور ولایت کې اته تنه ولسی پاتونوال وژل شوې دي او د امریکا په متحده ایالاتو کې جمهور غختون کې ګوند د 2020 کال د ولسمشر انتخاباتو لپاره ډونالد ترامپ په رسمي ډول خپل کاندید ونوموه بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د یو حکم په اساس د فوایدمی وزارت درې تنه مرستیالان له دندو لرې شوې دي تر دې مخکې پرون د عامې روغتیا د وزارت درې پخانی موینان او یو وسنی موین په خپلو دندو کې په ځانګړې توګه د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د کمپاین په برخه کې د درغلیو په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي وو په دې اړه وروسته په خپرونه کې تفصیل اورئ په غور ولایت کې اته تنه ولسي پاڅونوال وشل شوي د شهرک ولسوالۍ ولسوال غلام سخي صبریار وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د ولسي پاڅونوالو پر یوه پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې اته پاڅونوال ووژل شول او 15 نور ټپیان شول ښاغلی صبریار وویل چې د دوو ټپیان وضعیت د اندېښنې وړ دی په شهرک ولسوالۍ کې ځینې سرچینې وایي چې طالبانو تر حملې وروسته د پاڅونوالو ټول پوځي تجهیزات له ځان سره وړي دي په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو د مرګ شوبلې په اړه سندی ویل شوی د افغان ژورنالیست اکبر ایازی د لومړی تلین په مناسبت په کابل کې بیلابیلو رسنیو په نږدې سل کسم ملازمینو د لومړیو خوراکي توکو مرستې ویشل شوې په کابل کې د ولولا او مشري وکړه د موسسي د بشري سرچینو مسول او د دې پروګرام تنظیمونکي محمد زمیر زدران آزادې لوتول چې د مرستې د ایازی د کورنۍ د غړو لخوا برابر شوې چې د دې موسسي لالاري ویشل شوې اکبر ایازی د آزادې رادیو د افغانستان د څنګه رئیس و چې بیا د همدې راډیو د مرکزی او جنوبی اسیا د څانګې مشر شو نو مولای وتوانید چې د 2020 کال په جنوري کې د پاکستان د قبایلی سیمو د پښتنو لپاره د پښتو ژبه د مشال راډیو په نوم یو نوی راډیو رامنځته کړی هغه په وروستیو کې په امریکا غا کې د مرکزی او جنوبی اسیا سیمه ایز مشر نو مولای کال مخکې په همدې ورځ د ورپیخې ناروغۍ له امله د امریکا په متحده ایالاتو کې عمر تاسو زموږ غلا اساده یې راډیو نه ورې د امریکا په متحده ایالاتونو کې جمهوریت پال ګوند د 2020 کال د ولسمشر انتخاباتو لپاره ډونالد ترامپ په رسمي توګه خپل نوماندونه موعده پریکړه پرون د ګوند هغه څلور ورځې ملي غونډې په لومړی شپه وشو چې زیاتره په انلاین بڑه وه د جمهوریت پال ګوند استاذ لخوا په لوی اکثریت سره د ترامپ نومول حیرانوونکی نه و ځکه د نارت کارولینا ایالت په شارلټ کې د ګوند ملي غونډې پر مهال په یو لړ وینا وکي ولسمشر ترامپ وستایل شو غونډې ته د وینا پر مهال ترامپ په نومبر میاشت کې د کیدونکو ولسمشر انتخاباتو پر معیار شکونه څرګند کړل او د لیک له لارې پر رایې کارولو باندې نیوکه وکړه تمه کیږي چې د کرونا وبا پر مهال به د ازل په ولسمشر انتخاباتو کې د پوست له لارې د رایې کارول زیات هم وي د انتخاباتو د خوندیتوب خپلواک پوهان وایي چې په رایو کې درغلي ډېره نادره خبره ده د ملي نظر پوښتنې له مخې جو بایډن تر ولسمشر ټرمپ د اتو په مقابل کې په لسو نمرو مخکې دی په جرمنی کې هغه روختون چې د روسي د اپوزیسون د شدید ناروغ مشر الکسی نوالنی درملنه کوي وایي هغه مسموم شوی دی نوالنی دوه ورځې مخکې جرمنی ته د درملنې لپاره ولیږدول شو په برلین کې د روختون وویل نوموړی تر اوسه د عاجل مراقبت په خونه کې په کوما کې ساتل شوی د روختون چارواکي وایي د هغه روغتیایي وضعیت ښه نه دی خو ژوند ته یې جدي ګواښ نشته نوالنی د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سخت منتقد دی د اګست په شلمه نوموله د سربیا له تومسک هرڅخه مسکو ته په الوتنه کې ناروغ شو چې الوتکه په اومسکی بیرنی ناسته ته اړ شو هغه ورسته بیا جرمنی ته د نوري درملنې لپاره واستول شو. دا ویډیوګانو مشهور اپ ټیک ټاک د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت خلاف محکمه ته عرض وکړ. د غرض د امریکا د هغه حصول کبله د چغوالي د ملي امنیت د اندخنولو کبله د دی چینایي کمپنۍ فعالیت په امریکا کې منع کړی. د دې عرض او بخی درس پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې در شو په کې استدلال شوی چې د امریکا حکومت د دې کمپنۍ هغه پراخ هڅې لپاره نه غورځي چې د محرمیت او په امریکا کې د کارونکو د معلوماتو د خوندیتوب په اړه اندېښنو ته د ځواب ویلو په اړه وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست د میاشتې پر شپږمه یو اجرایه فرمان صادر کړ چې په 15 ورځو کې د دې کمپنۍ له چینایي خاوندانو سره معاملات پای ته ورسي. دغه پریکړه د امریکا د ملي امنیت په اړه د اندېښنو له کبله شوې. ولسمشر ټرمپ ویره لري چې ټیک ټاک ښایي د چین کمونیست ګوند په پلوي د ناسمو معلوماتو کمپاینونه مخته وړي وي. د ټکنالوژۍ لویو شرکتونو اوراکل او مایکروسافټ دې ته لیوالتیا ښوولې چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه راونیسي. سن زموږ غغله ازادي رادیو ناوري کوم خبرونه مو چواوریدل کولای شي چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله وګورئ. هم درنګ زموږ په ویبپاڼه کې زموږ نور ریپورتونه او معلومات هم کتلی شي. په څو شیبو کې به صفی الله ستانګزی در سره وی او هغه به بل نیم ساته خبرونه درته وړاندې کړي.
د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې به وړاندې واوري چې د افغان طالبانو یو پلاوی په اسلام آباد کې دی او تمه ده نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګورم. په دغه پروگرام کې به وړاندې له کابل هم دا راپور درته خپور کړو چې د افغانستان حکومت د ټولګټو وزارت د ولسمشر اشرف غنی له لوري د دغه وزارت د دریو مرستیالانو د ګوښه کېدو خبره کړې ده. دوی داسې وخت لري شوي دي چې پرون د عامې روغتیا وزارت درې پخواني او یو برحاله موین هم لري شوی و. نور مهم مسایل هم لرو. د بیلاروس د ولسمشری ټاکنو په اړه باندې د جوړ جنجاړ په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات شریکوو. ازادي رادیو ته غوږی استرازو. لمړی موضوع ته د افغانستان د طالبانو یو پلاوی چې د سیاسي ډلې څخه دی په اسلام آباد کې دی او هلته به نن د راپورونو او تمو سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبري وکړي. په همدې موضوع د مشال رادیو خبريال طاهر خان په اسلام آباد کې دی لمک سره جزئیات شریکوي. طاهر خان سب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. څه شوي دي تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لخوا خپل یو بیان چې دی بنن غونډه کوي، تر دې وخت دغه غونډه طالبانو سره نه ده شوی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دفتر په دې اړه باندې سنوي چې دغه خبرې یا دغه غونډه ناسته به کله کیږي. تیر ځل چې طالبان راغلي وو د اکتوبر کې تیر کال، نو هغه وخت د طالبانو چې کوم غونډه قریشي سره شوی وه هغه ښکاره وه، لیکن دا وار دا هم لا تر اوسه پورې معلومات نشته که دا غونډه کیږي، دا به چیرته وي، آیا د مازی پشان د رسنیو سره مطبوعاتو سره د دوی غا ویډیو یا نور شیان شریکوي، دا اوس پورې پته نشته. ځکه چې کرنه طالبان تیره ورځ سهار وختي 2 بجې شاوخوا راغلل، نو تیره ورځ هیڅ معلومات نه وو چې د دوی چا سره ناستې شوي دي، چیرته دي، او هغه حالت اوس هم دی. کیدی چې طالبان هم نه غواړي چې ډېر دا شیان دې رسنیز شي، نو لږ به انتظار کول غواړي، خو تر دې وخت حالات دا 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 ودا سی ګونګه دا مبهم دا شفاف او واضح نه دا چې دا غونډه به کله کیږي او څه شیان به په خطر راځي.
لند د قریشی د پرونی خبرو پاړه هم راته وای موږ د خغلی قریشی او کلیپ هم لرو چې هغه به اوس پلیک استاد تر خبرو ورسته قریشی څو ویل څنګه هیله منو
قریشی خو ول نه غوښتل چې په دې موضوع خبري وو د قریشی د خبري ناشته موضوع چین ته دغه سفر وو د هندستان سره تعلقاتو لیکن بیا چې جرنلستان په دې خیال ورغلی وو چې قریشی به د طالبانو د سفر په اړه باندې خبري ناشته کوي او معلومات ورکړي لیکن بیا ته کړه چې او پختل شول نو یو خو هغه تایید کړه چې طالبان دلته دي دویمه دغه خبره چې مخکې به وکړه چې دې بور سره نن ویني لیکن بیا دغه د بین الافغاني مذاکراتو په اړه باندې خبره و چې دې ډاډمن ښکارېده چې کوم مشکل بین الافغاني مذاکراتو کې دا وخت موجود کېدی شي دا نه وي نو او بیا غره هندستان پاکستان دی هر وخت لګیاوی چې هغه د دې په نظر افغانستان کې چې کوم سولې پروسه دا هغه ته دادی داوی کوي چې هغه ته هندستان نقصان رسوي دا خبره پکې وکړه او بیا د خپل رول پاکستان چې هر وخت خبره کوي چې دا سولې کې د دې یو ډیر وی رول پاتې شوی دی بیا د چین ځانګړې استاد افغانستان په اړه باندې دوی چې پاکستان ته راځي هغه کې داسې سبیر زیات شان نو او ډیر زیات نه
مننه
د طالبانو د دپلوی پارلمان سفر خبرې وکړي
مننه طاهر خان صاحب د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان ول اسلام آباد له موږ سره جزئیات شریکول تر اوسه پورې د افغان طالبانو او د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر د نننۍ کیدونکو ناستې په اړه باندې راپورونه او جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوی خو پرون شاه محمود قریشی په خبريالانو ته ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې ورستي خندونه په لری کیدو دي او بین الافغاني خبري هم پیلېږي
همني آپس می ایک مشاورت
زمونگ هدف سوله او نیکمرغی ده دی برخه که باید دی متقابل و همکاری و او سلام مشورو لاره مخت اولاد سو مونگ پر مخت زو او طالبانو تمو بلنه ور کرده دی بین الافغانی خبرو پر رانده چه شرطو نوو چه دی بندیانو خوشی کولیه تر طولو لوی شرطو دا موضوع لستونزو سر مخوا خو اوز دی دغه ستونز هواری که دی پامول پر مختک شوی
د قریشی خبرې مو واوریدی په همدی اړه باندې او دا چې د افغانستان د طالبانو یو سیاسي پلاوی په کوم هدف پاکستان ته تللی دی د هغوی د مخکینیو خبرو په اړه باندې به تحلیل او جزئیات په دې اړه باندې د بحث لپاره موږ د باور غورزنګ مشر او سیاسي کارپوه ښاغلی نجیب الله آزاد راغوښتی دی له دوی سره به خبرې وکړو ښاغلی آزاد ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی طالبانو سیاسي پلاوی داسې وخت اسلام آباد ته ولاړ چې په دوی باندې اسلام آباد بندیزونه تازه کړل څه پیغام رسوي دغه د دوی سفر
سلامونه درنښت د طالبانو دا سفر اسلام آباد ته او د دې ترڅنګ په د طالبانو په ځینې مشرانو باندې پاکستان د سفری بندیزونه د دې ښکارندوی کوي او هغه ځمکني واقعیتو ته کوم غورو همدانن د څو ساعته وړاندې د بلخ په د ولایت د بلخ ولسوالۍ کې ډېر زوروره چاودنه هم وسوله او د څو ورځې نورې چاودنې هم شوې دي دا پر داسې مهال کېږي چې د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې هغه تر د دوه تر هغه د دوه د 28 فبراير تر هغه تړون پورې چې د متحده ایالاتونو طالبانو ترمنځ لاسلیک شو په مستقیم او په ټوله معنا د پاکستان تر نفوذ لاندې و دا دفتر اما لږه نو وسته ځینې داسې حرکتونه د سیاسي دفتر څخه ولیدل شول داسې اعلامیې خپرې شوې چې هغه د دې ښکارندوی کوي چې د قطر د دفتر او د کوټه د شورا طالبانو د کوټه د شورا ترمنځ خورا ژور اختلافات رامنځته شوی دي بیلګې څو بیلګې لاندې دغه څو ورځې بیلګې یعنی د لوی اختر درې ورځنۍ اوربند اعلان دا د قطر دفتر کوي اما هم مهاله یعنی تر اعلان یو ورځ وروسته تر اخترې ورځ وړاندې په لوګر کې ډېر زور ولا چاودنه کیږي بیا د اختر پر مهال د اوربند پر مهال باندې هغه محصولین یا هغه ملکی دولتي کارمندان چې غوښتل خپل کلیو ته ولاړ سي اختر ولمنځي خپل خپلوان وویني اغه وژل کیږي د اوربان پر مهال او بیا د ډیره ورسته د څور ز وړاندې د قطر د دفتر څخه د دفاعي حالت تک اعلامیه خبريږي چې طالبان دفاعي حالت ته ځي او اوربان دی اما د تبریدو نه شدت پیدا کوي دفاعي حالت نه بریټ کیږي دا په دې معنی چې د زړه په باور ما ځمکني وختونه دا شي چې د طالبانو پر لیکو باندې تر ټولو ډیر اغیز یا تاثیر چې لري هغه د کوټه شورا ده نه د قطر سیاسي دفتر
نو اوس دی سیاسی دفتر پلاوی ورغختل شوی ستاسو په نظر پاکستان به دوی ته سوای
هم ته خبره تر ازمه دا دغه حرکتونه د طالبانو خپل منځي اختلافات د کوټي شورا او د قطر د دفتر د دیش کاروندوی کوي چې د قطر دفتر د کوټي د شورا او د پاکستان ته یو ډول هغه اغیز چې وو یعنی د یو د اوامرو یا د یو د هدایتو یا د یو د مشورو پرته ځینې فعالیتونه کوي ځینې پریکړې کوي یا سرغړونه کوي د یو د اوامر څخه همدا د دې باعث وي چې پاکستان پر د قطر پر سیاسي دفتر یو ډول د فشار راوستو په مخه د دې په ځینې مشرانو بندیزونه سفری بندیزونه ولګل او د اسلام آباد راوستل په اسلام آباد کې زم مطمئن یم چې د ملاقات ایجنډا یوازې یوازې بیرته د قطر د دفتر لخوا د طالبانو د کوټې د شورا سره مستقیمه د اسلام آباد تر اغیز لاندې دی او خپل پاکستان حکومت یو بیرته همغږي پیدا کول دي چې ګواکې د بیرته د پاکستان د کوټې د شورا سره په همغږي مختزي نو ایجنډا هم دا غواړي
ستاسو خبر مخکې موږ د قریشي خبرې بلې د قریشي خبرې مخبري کړی هغه ویل مطمئن او ډیر زیات موږ خبريال هم ویل چې قریشي ډیر مطمئن او چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې خندونه بل مین ززي اواریږي به او بین الافغاني خبرې په پیلېږي دغه اطمینان له کومه کړی دومره
ګورې د بین الافغاني خبرو د پایل د پاله لبه د مرغه دغه درې کاله چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي د هلې ځلې پایل کړي دي ټولې هلې ځلې مطلقا فردي یا انفرادي وي که هغه د ښاغلي خلیلزاد وي که هغه د افغان دولت له ادرسه وي که هغه په دولت د افغان دولت کې د افغان ولسمشر وو او یا هم په پخوانی اجرایي رئیس او نن د مصالحې د عالي شورا رئیس دلته هیڅ ډول میکانیزم نشته هیڅ ډول ستراتیژي نه د متحده ایالاتونو د خوا د افغانستان د بین الافغاني مذاکرات د لپاره د سولې د لپاره د خپلین د لپاره د سولې ورسره د افغانستان د لپاره او نه دولت لري او طالبان څخه توقونه کوي هغه وډاله ده دغه اطمینان یوازې هم دغه اطمینان چې شاموس پرېشي لري هغه د پاکستان د بهرنی پالیسۍ لمره ده چې هغه څه ډول بین الافغاني مذاکرات وړي
مننه اخر
کې او بخې د طالبانو ترمن سم جديد یو راغیدا کوي
اخر کې غواړم په بله او بخې چې تاسو خبرې کته کوم وخت کم دی خغل آزاد زغواړم پوښتم په اخر کې چې د افغانستان حکومت به تل دغه سید طالبانو د سفرونو په ارتباط خبرې کولې دا وری لې احتیاط کار اخیستې تر اوسه پوری موږ ماتي کړی دي دوی کوم خبرګون نه دی خو د لخوا خو به حد اقل ویل چې راسي 16 بل ځای ملټو افغانستان تر راسي خبرې را سره وکي خدا وری څه نه دی ویلې ولی دوی څه نه وایي
لپاره مرغه لکه څنګه چې مرتي دا ونه پلیشه د افغانستان دولت د سو د بین الافغاني مذاکرات او د سول لپاره هیڅ ډول ستراتیژي او میکانیزم تر اوسه نه لري او څو بیلګه یو لوی بیلګه دا چې د درې زره کسانو مشورتي لوی جرګه را بلل کیږي او هغه قطنامه چې بیا کاغذ تمثيل کیږي دغه نه ورسته هم د 300 بندیانو د خوشکېدو په حق لباندې چې جرګې تصمیم یو بیلابل دریزونه د ولسمشر راښکاره کیږي یو ادارې چې کدا ټول وسو بندیان پښتو نو د مخدره موادو قاچاق بده سیل په برتانیا ته دی بل مسله د برتانیا او د فرانسې او د استرالیا یادوي او بل مسله د افغان کمانډویان او د پیلوټانو د خلاصون یادوي دا په دې معنی چې افغان دولت د ستراتیژي په نشټون کې د ډیپلوماټیک دستګاه په ضعیفوالي کې تر سخت فشار لاندې دی او دریض نشنی ولای نه دا دریض نیولای شي
مننه
نه دا سفر نه غندلای
مننه ښاغلی نجیب الله آزاد د باور غورځنګ مشر لته سو مننه دوی پاکستان ته د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوی د سفر په اړه باندې خپل تحلیل لمغ سره شریک
سوله او ملي یوالي د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اوس به مورسو بلاروس ته د بلاروس چارواکو په دغه یواد کې د مظاهرو د عمده تنظیمونکو د نیولو او نورو کسانو د احضار چارې ګړندې کړې دي دا کار داسې وخت کېږي چې وروسته یې ونیو خو ده په دې هیواد کې د تاوتریخجنو مظاهرو سره سره ولسمشر لوکاشینکو چې 15 دورې مشري یې کړې ده لا هم نیت لري په واک کې پاتې شي یوازې د اګست پر 23 په مینسک کې لږ تر لږه 100,000 کسان د حکومت ضد مظاهره کوونکي راټول شوي وو دغه موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي همداسې بر سره په استودیو کې ده فریبا جانې د لویو تنظیمونکو څخه تر اوسه پورې څومره کسان نیول شوي دي
بله، د نوبل جایزې ګټونکې لیکواله سویتلانا الکسیویچ چې 22 کلن ده، د حکومت مخالفی همغږی شورا ورستی غړی ده چې د رواني میاشتې په لړ کې انتخابات له درغلې وډک بللې و اوس د هغې د احضار چارې روانې دي. الکسیویچ چې ناروغه هم ده، د اګست د 9 نیټې انتخابات وروسته ویلې و چې چارواکو د خپلو خلکو پر وړاندې د جنګ اعلان کړی دی. د همغږی شورا چې 9 غړي د الکساندر لوکاشینکو د عمده انتخاباتي سیالۍ سویتلانا تیخانوفسکایا پلویانو څخه جوړه ده، حکومت تیرونه د دې شورا پر ضد جرمي دوسیه پرانستله. د دې شورا یو وایند ویلی چې الکسیویچ د اگست پر شپږمه هزار سوي چې د بیلاروس تحقیقاتي کمیټې ته د همغږی شورا پر وړاندې شایدي ورکړي او پوښتنې ځواب کړي. ویل کېږي دغه لیکوال د روغتي ستونزو له کبله له دې شورا په کارونو کې له برخه اخیستنې منع سوی و، خو له دې ډلې سره د دې اړیکو په اړه هم څرګندونې کېږي. چارواکو د اګست پر 23 د تیخانوفسکا د همغږی شورا 2 غړي په منځ کې د تراکتور په یوې کارخانه کې نیولې وو. ویل کېږي چې دغو کسانو د یادې کارخانې کارګر مظاهره او اعتراضونو ته هڅول. دغه راز د دې شورا یو بل غړی د اګست پر 23 د تحقیقاتو کمیټې ته ورغوښتل شوی و.
مننه. ویل کېږي ولسمشر لوکاشینکو پاوز ته د پوره چمتووالي سپارښتنه کړې. په دې اړه جزئیات څه دي؟
ولسمشر لوکاشینکو پاوز ته د جنگ د پوره چمتووالي سپارښتنه کړې ده او داسې ویره راپورته کړې چې ښایي پاوز په خونړي ډول د مظاهره کوونکو د ځپلو نیت ولري. د بلاروس دفاع وزارت اګست پر 23 په یوې اعلامیې کې ویل په داسې حال کې چې د پاوز ځینې برخې په تیارسۍ حالت کې دي، سرتیري آماده او مجهز دي. دا د پاوز د چمتووالي د ارزونې درېمه مرحله بلل شوې ده. اعلامیې زیاتوي دا تیاریانه د اګست تر لرښتمه نیټې رئیس د دفاع وزارت د لوی درستیز په سپارښتنه پیل شوی. راپورونه دا هم وایي چې د بلاروس پوز د لیوالتیا او بخښې د لیتوانیا پولو ته نږدې هرادنا سیمه کې پراخ تخنیکی مانورونه هم تر سره کړي دي. د اګست پر لرښتمه په پلازمینه منسک کې چې مخکې تاسو یادونه وکړه، څه باندې 3000 مظاهره کوونکي د ولسمشر لوکاشینکو پر ضد لارو کوڅو ته راوتل. د اګست 9 نیټې د انتخاباتو پایلې دغه اعتراض کوونکو ته د منلو نه دي او وایي ولسمشر په درغلي باندې د شپږم دور لپاره ټاکل شوی
دی. ډیره مننه کوم فری بازار و د بلاروس د مظاهرو په اړه باندې ورستي جزئیات له موږ سره شریک کړل.
ویوا لا لیبرتاد.
او سربخوی کوردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تضمین کرد.
رفراندوم
شورا
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس ورزو کابل ته د افغانستان د ټولګټو یا فواید عامه وزارت وایي چې د ولسمشر اشرف غنی له لوري د دغه وزارت درې مرستیالان له دندې ګوښه شوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند اشرف حق شناس ازادي راډیو ته ویل تر اوسه د دوی ګوښه کېدو لامل نه دی په ډاګه شوی. اخوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرول ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل په داسې حال کې چې د عامه روغتیا وزارت سرپرست د کابینې د مساوبې له مخې د چا د استخدام صلاحیت نه لري، خو جواد عثماني په لزګونو کسان په دندو ګمارلې دي. د عام روغتیا برحاله مرستیال وحید مجرود حکومت لوري لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی. دغه ترڅنګ پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او درې نور مرستیالان چې پخوا وو هغوی هم څارنوالۍ ته معرفي شوي. دا ټول مسایل فیروزه عزیزي تعقیب کړي. همدا شېبه له کابل را سره خبرې کوي.
مننه. بله، د افغانستان د ټولګټو وزارت ویان مرستیال اشرف حقشناس سوشي بي وړاندې مکتوب ویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري د دغه وزارت درې مرستیالان احمد جاوید همدر چې مالی او اداري موئندې، همدارنګه محمد زکریا محمدی چې د سړکونو د حفظ او مراقبت موئندې، انجینر حمید علمی چې د دغه وزارت ارشاد انجینر یا تخنیکی موئندې دوی لري سوي دي. خغلی حقشناس د دلایل مکسره مشخصه نکړل او ژمنه وکړل چې وروسته به دلایل مشخص کړي چې ولسمشر والی د دوی په اړه داسې پریکړه کړې ده چې دندوی لري کا. همدارنګ سنګزه صاحب د افغانستان د عامه روغتیا وزارت برحال موین وحید مجرو ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل چې دغه وزارت وسنۍ سرپرست وزیر احمد جواد عثماني سره د افغانستان د کابینې د مساوبې لمخې، البته په دې اړه د دوی خبره چې دوه مساوبې راغلي راغلی او په دغه د لیکل سوی او دا راغلی چې سرپرستان د استخدام صلاحیت نه لري، لدی سره سره بیا هم دغه سرپرست وزیر په لسګونه کسان استخدام کړی دی. وحید مجرودا هم ویل چې کله د پلاتن ادارې راغلی و نو په دغه وزارت کې کله چې د فساد پاړه یا د لګول سوی پیسو پاړه پلاتن کړی دی، وای چې د ما سره هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک سوی او نه هم د ما دفتر ته مراجعه کړی او نه هم زه په جریان کې وم. دا وای چې د سیاسي توتیو قرباني سوی ده. او بل موضوع چې یادونه وکړه، وای چې کله چې د کرونا وایروس د ټیسټونو موضوع خصوصي روغتونونو ته سپارل کېدله، هغه وخت کې له دوی سره هیڅ ډول مشورې نه وي سوی او حکومت په خپل سر او په خپل تصمیم دا کار کړی ده. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایان ښاغلی سمسور ازادي راډیو ته وویل او د دوی د وحید مجرو خبرې رد کړلې. د دې د اداګانو په اړه وویل چې احمد جواد عثماني چې دغه وزارت سرپرست وزیر دی، وایي چې کسان یې نوی نه دي استخدام کړي، برعکس په هغه وخت کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو ګواښ زیات سوی و، پیښې زیاتې سوی په هغه کې، په هغه مهال یې د افغانستان په پلازمینه کابل همدارنګ په نور ولایتونو کې زیات کسان استخدام کړي دي، خو هغه اوس شمېرې راکم سوی ده. دی وایي چې کله د پلټنې اداره راغلې و پلټنې کولې، له ټولو سره دا موضوع شریکه سوی وه او ټولو ته دا خبر ورکړل سوی ول ټولو پښتني سوي دي. همدارنګ خغلی سمسور دا هم وویل چې د خصوصي روختونو موضوع وای چې په دې اړه پالیسی کله چې جوړه سو لټولو دغه وزارت لټولو غړو لټولو مشرانو همدارنګ رسنۍ سره شریک اسو او له هغه وروسته دا پریکړه وسو.
ډیر مننه فیروزه عزیزی له کابل له موږ سره خبرې کولې. د ازادي رادیو خبریاله د عام روغتیا وزارت یو برحاله موین خغلی وید مجرو څارنولۍ ته د معرفي کېدو په اړه باندې راپور و. همدارنګه دا چې د ټولګټو وزارت درې مرستیالان د ولسمشر اشرف غني په امر باندې لري شوي دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وسلوال طالبانو د اوروزګان کندهار ترمنز لوی لار د خلکو په مخ تړلې. اوروزګان کندهار ترمنز د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافرین وایي د تیر ورځې رئیس وسلوال طالبانو دغه لار تړلې او غواړي باید د جګړو خېلې خواوي د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي. شریف الله شرافت له ترینکوټ په اړه راپور جوړ کړی.
موټر چلوونکي وای د اوروزګان او کندهار ترمنز دغه لوی لار تیر ورځ وسلوال طالبانو د ملکی خلکو پر مخ هم وتړل. د یادی لاری پر سر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو ورته یو لیک را لېږلی او پکښې کلیکل سوي دي چې د اوروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره به تر نامعلومه وخت تړلې وي او هیڅوک حق نه لري چې تګ را تګ پرې وکړي. دی وایي د یادی لاری په تړل کې دوه سره یو سره موټر په لاره کې بند پاتې دي.
زما نوم اسمت الله دی. دا پرون ورځ طالبانو خط راستولې دی چې پر دا لار باندې نور مرزي نو د لوی نور لار ده. نو نن سار مشران تللی چې پر د لینور باندې یادی پر د منا وای راګرځولې چې د سار صدر وسه پورې
عزت الله طالب از ما پر لار مرزه حکومت پر د غلار لارس طالب پر دی لار لارس مرسه چم کومرز د جولار انتخاب کې چې مر پر غلار ارزو 15 ورځې پر ول ارزو 15 ورځې پر بل لازور ته ډیر ستونزې جوړ کړې. زموږ مریض ډیر ژر نو سره سواله پر لار باندې ساده لاس ورکه ډیر سخت سخت مریضان ست د غست ټپیان ست د دې ځای سر کندهار پر په واته ساته کې بیا د کوتلونه دي
مدولا دي د غټو موټر د موټرانو په نمایندګي خبري کوم. دوه ورځې دا خوایش کوم چې موږ ته دغه یو لار په ګردین چې خاکی پرغه موږ راپته ماتو کو دا خو زکه د مشران و درېدل. دوه مودرې مورز بعد پر روزګام نه ډیره کاخ چې راځي ګرانی پر راځي. نو د دوه ورځې مو یلو خوایش دغه دي چې دی موږ ته په دوه ورځې یو لار چې خاکی چې پرغه باندې موږ تاګ را تاګ وکړو.
دغه موټر چلوونکي دا کوي چې یو شمیر نوري پر ایلارې بیا امنیتی سرتیرو ور باندې تړلې دي. دا د اوروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د اوروزګان او کندهار د لوی لارې پر سر د موټر چلوونکو تمځای دي. په دې تمځای کې لسګونه موټر بند پاتې دي. د دې لارې په تړل کې دوه سره د یادو موټرو په تمځای کې ګڼ شمیر مسافر او ناروغان هم تر شنه اسمان لاندې او سرلمر ته پراته دي. سیپولا یو د هغه کسانو څخه دی چې خپل یو ناروغي کندهار ته وړلی. دوی غوښتنه کوي چې یاد لارې ورته خلاص شي.
زما سره مریضان را سره دي اوس چر لالم وای لار بند ده نو اوس لاین سم اوس ناست ما نو ګوره چې زار وخت لاري لاسو بیا بځو چې موږ ته لاري لکه زموږ مریضان لاس زموږ مریضان درځه ورسیږي دوا ورته ورسیږي اوس به خت تکلیف دی موږ یو یو یا یو یو سره لا په کور کې نه لرو کورونه مدغه پریشه دي مریضان مرخص دي هغه نو تدبیه و درش به بیا ناست کورونه مدغه پات دي نو دا بار ډیر غټ مشکل دی
د یادلاري د تړل کې دوه لامل مو د وسلوالو طالبانو څخه وپښتی د دې کې دلی ویان کاریس په احمدی ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې دا ومنل چې د ورزګان او قندهار ترمنځ لوی لار دوی د خلکو پر مخ تړلې ده هغه د لارې د بندښت لامل په ګوته نه کړی خو پر اړ جلسوي پیغام کې دا ویل دي چې د غلار به تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي که څه هم دغه موټر چلونکي او مسافر وایي چې امنیتي سرتیری هم پر یاد لار ورته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي خو د ورزګان ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سهار بیا د اداره د وی او وایي چې د دې سرتیری هیڅ کله هم د ملکی خلکو پر مخ لار نه تړي هغه وای د مرکزی ادارې سره د یادلاري د تړل کې دوه ستونزې شریک کړي او پلان لري چې د غلارې د نظامی عملیات پر مهال د ملکی خلکو پر مخلاص کړي د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 130 کیلومتر اوږدوالی لري د ورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري او د غلارې لکیرو شاوخوا 40 کلونو رئیس سخت نام نه دي چې وخت نه وخت وسلوال طالبان د ملکی خلکو پر مخ هم تړي او د دولتي کسانو پر مخ لکیرو 40 کلونو رئیس تړلې ده
وخت په افغانستان کې دولسي مې بجې شوې اجملند افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
دا افغانستان د فواید امی وزارت وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د دې وزارت دریم رسیالان له دندو لري شوی د دې وزارت یو بیان نن ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه د دې کسانو د ګوخه کېدو لامل نه دی پړاګه شوی خو ویل چې ورسته به په دې اړه جزئیات له رسنیو سره شریک کړي تر دې و ورځ مخکې ولسمشر د امی روغتیا د وزارت درې پوخانی مرسیالان او یو وسنی مرسیال د درغلیو په تور لوی څارنوالۍ ته پیښندلې وو لو غور ولایت څخه ریپورتونه وایي چې د غلطه تتن ولسی پاتونوال د وسلوالو طالبانو په یو برید کې وشل شوې ده شهرک ولسوال غلام سخی صبریار وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د ولسی پاتونوالو پر یو پوسټه برید وکړ شي په نتیجه کې اته پاتونوال وشل شو او 15 نور ټپیان شول په جرمنی کې هغه روختون چې د روسیې د اپوزیسون د ناروغ مشر الکسی نوالنی درملنه کوي وایي هغه مسموم شوی دی نوالنی دوه ورځې مخکې جرمنی ته د درملنې لپاره ولېږدول شو په برلین کې د روختون ویلي دي چې تر اوسه هغه د عجل مراقبت په خونه کې په مصنوعي کوما کې ساتل شوی دی او د ویډیوګانو مشهور اپ ټیک ټاک د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت خلاف یوې محکمې ته شکایت کړی دی په دې شکایت کې د امریکا د هغه هڅو یادونه شوې چې غواړي د ملي امنیت د اندېښنو له کبله د دغې چینایي کمپنۍ فعالیت په امریکا کې منع کړي
اجمل اندو د لندو خبرونو سره استودیو کې تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې او سرختیا د ژوند شتمنی پروګرام پیلېږي
روختیا د ژوند شتمنی
سلامونه وخت مو بخیر ازادي رادیو ته واقعي از روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده چې مرسل زازې تاسو وړاندې کوي هله منده يم چې روغ جوړ خوشاله رمو وسی په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبري کوو دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده څنګه رمسته کیږي کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي نخې نخانی یې څه دي کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون وکړي او د اړیکې شمیرې مو دي 0909 شل پینځه دیش څلوېخت او سفر اوسوه اته سو دو ویشت اوسوه پینځه پنځوس په دغه موضوع را سره کولی سي چې اړیکه ونیسي کچېری کومه ستونزه لري خپل ستونزې هم را سره شریک کړي او موږ به هم ساسو ستونزې د ډاکټر صاحب نه وپوښتو په دې خبرونه کې به را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغه ناروغي په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي خو د عامه روغتیا وزارت نه به هم مسول ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول دی. هغوی به هم په دغه موضوع باندې د مکسره خبره ترې ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه نیکی خیلی، وخت مو په خیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ته ستړي مشي وایم.
مننه، زه هم په خوار سره تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغۍ په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغۍ په اړه معلومات ورکړئ دوستانو ته چې څه ډول ناروغۍ ده.
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي، لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف ترسره کوي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډیر دي. اما کله چې دغه حجراتو کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې د سرطان په انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي، ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر نه تهدیدوي، او ځینې ځایونه په وجود کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر تهدیدوي. که موږ لنډ یو څو مثالونه داسې ولرو، لکه په ښځو کې د سدیې سرطان، معمولا هغه ښځې یا هغه میندې چې شیدې نه ورکوي، او یا په دې اوسنیو تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوې ده چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړ شوې ښځه او یا شیدو ورکوي، یا څوک شیدو ورکوي، دا ښځې باید هفته کې دوه وارې خپلې سدیو ته مساج ورکړي. نو د دغه سدیو چې څوک مساج نه ورکوي، او یا خپلو ماشومانو ته چې شیدې نه ورکوي او د وچو شیدو څخه ډېر استفاده کوي، په دوی کې د سدیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو کچیری په سدیه کې سرطان رامنځته شو، دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو، نو به د دې تداوی ډېر زر کېږي، ځکه هغه سدیه چې نه قطع کېږي د دې میتاستاسیز یا سرایت نورو اعضاو ته نوي شوي، نو عملته محدود پات کېږي. انسان په کلونو او بلکې د ژوند تر اویا او اتیا کالو پورې عمر کولی شي. بل د ځینې وجود د نورو برخو سرطان دي، لکه د وینې سرطان شو، او یا هم د سږو سرطان، او یا هم د تایرایډ د غدې سرطان. چې دغه د تایرایډ د غدې سرطان او یا د میری سرطان یا د میری سرطان، نو اوس په دې کې به بعضې خطرناک او بعضې لږ خطر سره مواجه کېږي. لکه اول که چیرې موږ د میری سرطان وسو، که چیرې د میری یوه برخه یې مصاب شوې وي، نو دماغ برخه چې دی ریزکشن کېږي یا قطع کېږي، باقي معده چې دی د هغه عضوي برخې سره انستومو یا تړل کېږي، نو انسان ته دومره خطر نه پېښوي. اما د دې په مقابل کې که چیرې د سږو سرطان وي، نو سږو کې چې دی ډېر مشکلات را پیدا کوي، او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د مخته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي. او همدارنګا د تایرایډ د غدې سرطان، یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک کې جاغور وي پیدا کیږي، نو دغه غده د تایرایډ د کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي، نو دا به خپل موده لري کې د شپږ میاشتې، اوه میاشتې، اته میاشتې. او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي، دغه تنفسي لارې یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولای، او د نه تنفس له کبله انسان چې دی وژل خپل ژوند د لاسه ورکوي، او بلکې د دې سرایت نورو د حجرات لکه دماغ ته، همدارنګه تنفسي سیستم نورو برخو ته، سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کېدای شي امکانات دي لري چې اخوا هم سرایت وکړي. خو یو نوی سرطان، نو بیا د وینې سرطان دی، چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري، چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده، چې دې کې د وینې ټول حجرات چې مجموعي تعداد دې راکمیږي، د دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پان سایټوپینیا ویل کېږي. یعنی په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په صفحات او آر بی سی او ڈبلیو بی سی دا ټول راکمیږي، او بغا کس چې پیښته وي هغې ته خونریزي پیدا کېږي، او په بدن کې شنه شنه ټاکې پیدا کېږي، چې دغه هم یو خطرناک حالت دی. او په دې حالت کې کېدای شي دغه ناروغ شپږ میاشتې، اوه میاشتې، حتی تر کاله پورې ژوند وکړي، او تداوی بلخاصه د دې چې دی نشته. خو د دې لپاره چې د ژوند هغه عمر یا میاشت یا دوه میاشتې اوږد کړي، نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کېږي، یعنی د هډوکو د مغز تعویز ورته ویل کېږي. هغه تعویز کېږي، خو هغه هم ډېره نتیجه نه ورکوي، او نتیجه یې ډېره کمه وي. نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی. که چیرې یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي، یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات رشد وکړي که په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي نو په ماغه وخت کې چې د ماغه برخه ریزکشن یا هغه برخه لری کیږي قطع کیږي او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کیږي او بیا آینده کې هغه ته کوم مشکلات نوي.
بله مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې اوسئ. د دوستانو اړیکه به هم راواخلو. دوستانو تاسو هم کولی شئ را سره په خبرونه کې پاړی کشئ او کچری په دغه برخه کې هم په نورو برخه کې سونه ولري کولی شئ خپل سونه هم د موږ سره شریک کړي. د اړیکه شمیرې مو د 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه وخت مو په خیر. بله سلامونه وخت مو په خیر. ازادي رادیو دا کولی شئ خبرې وکړي. بلی متاسفانه د دوی اړیکنی رخصوی و اما خبرې نشوي کولای. دوستانو کله چې اړیکنه سي یو مناسب موقعیت هم ورته کوي. سلامونه وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پریش و به هم د اړیکو شمیره تکراروم 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه وخت مو په خیر. بلی سلامونه وخت مو بخیر. علیکم سلام. خرغلا زرته وایم رور خبرونی ته میروانی څوک لکم زه یم. علیکم سلام. نو راشی پوښتنی ته کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟
وو چې دا ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه دا و سلام دا بازار زم دا ملات در پیر بدران څه ځب کړم د ملات در ګسره کوم سره نه ستکیږي په یو طریقه باندې دا د څه شي لامل لري؟ ښه یو ډېر وړاندې پاتې سره کوي دا فریش نه ده.
بله
نیولې دا تر اوسه څنګه پر دام کټوله درد لري.
سامه دا ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب
درکړي. عمر دې څومره دی؟ عمر
بله دې تاسو عمر څومره دی یعنی څو کلن یاست؟
عمر مې تقریبا
ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي او بیا به هم ورشو. ډاکټر صاحب ډیر بخښنه سره یو دوه اړیکې برا واخلو بعد غینې به ځوابونه ترشو. سلامونه وخت مو په خیر. بله سلامونه وخت مو په خیر. د رادیو غږ ټیټ کړئ او کولای شئ چې خبرې وکړئ. تاسو اړیکه رخصت شوی.
سلام علیکم. ورکه تاسو ته سپاس کوم کارونه ته د ښه سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام. په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني څوک لکم زه یم.
مننه لوګر ولایت ته تماس نیولی د ښه سرمنې پښتنه لرله.
مهرباني.
موږ کور مرمن دا یغه بیا دوړ طرفه څرګونه چې ورس تقریبا د هو کال وسوله دا چې نوې مارشل سراج دنیا
طرف ته شي شي
دا دوړ په څرګو چې ویلې وندي یعنی چې وګړي وندي لري یا کیر شفاخانه ته خدای تعالی ورول تم د ماینات دي فارغ او ماینه و نه کړل وسه مشکل نشته د دې سان د نام سره و مال ډاکټر مشوره کوي.
بله ډیر سيته
په بخانې سره کتاسو دغه سوال ما ته تکرار کړئ. زه دقیق د آواز موانو ورېدو کتاسو ورېدلې ما ته وایي.
بله ډاکټر صاحب دغه سوال به زه به ورته تاسو تکرار کما. ورور د تاسو نه ډیر سيته مننه. را بشو لمړی پوښتنه ته چې ورور مو ویل چې د مخې درد کوي ملا می درد کوي او په ټوله کې ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پوښتنه ته لمړی مې باندې
په جواب کې بداسې وایم چې ګران ورور تماس نیولې او عمر 50 کال دی کله کله هم د وزن زیاتوالی کچيري د وزن زیاتوي د وزن زیاتوالي په خپل دملا په مخره باندې فشار راولي او دغه وزن زیاتوالي کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دي په فشار راځي واغه اعصاب چې کله د فشار لاندې دا درځنه احساس کیږي. دا دی یو مسله. دوهمه مسله په دې کې دا راځي کچيري د ورو کلسیم او وټامین ډي کم دي او همدارنګه د وټامین ډي دولس کمواله موجودیت کې او د کلسیم کموالی په موجودیت کې او همدارنګه د ویتامین ډي د کموالی په موجودیت کې دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي او د لړنې د خوت بي بي سي پیدا کیږي. ا بي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې ویتامین بي 12 کمیږي او په نهایت کې چې هغه عصبي شي چې کوم دي هغه تخریبيږي. د تخریبې دل په خپل د ویتامین بي 12 د کموالی د قبل کیږي. نو دویم د ملاد درد علت دا شي او درېم لته دا هم په خپله په ملا کې ډسکونه دي. ډسکونه په دې معنا چې دغه د دوو مهرو تر منځ یوه بله طبقه د غدروف ده چې هغې ته مونږ ډسک وایو. دغه غدروف طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرم غونده کې شی دی چې یو نرم غونده کې ساختمان دی. کله چې په دې دوو مهرو باندې چې دی فشار راشي دغه غدروفي ساختمان راوځي او کله چې ډسک بې ځایه شو د دې څخه هم چې دی دردونه پیدا کېږي. نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي او درانده بارونه اوچتوي درون شی اوچتوي د هغې د وجې نه دوی ته ډسک کیږي چې د دې تداوی کې به د پخپلا جراحي عملیات دي او ورسره هم چې د کمربند تړل دي. خو د دې ورو په دغه کې توصیه کې به موږ دا وایو چې د خپل ویټامین ډي او کلسیم اول ماینه کې او دوهم د ملا اکسری دی واخلي او متخصص د اورتوپیدي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې د دې په ډیش کې کوم تغیرات یا تشوش منځ نه جاغلي. یعنی ډیش کو نه ډیش لوکیشن نه لري کچیر هغه ولري د هغه عملیات دي او یا هم د ملا په تر کې اضافي وخه نه وښنه شوی ځکه دغه اضافي وخه د مورو پر من چې کله پر پیدا شي دغه مهرو تر منځ ځینې عصبي ریشي چې دغه عصبي ریشي د فشار لاندې راولي او کله چې د فشار لاندې راولي دا د ملا د درد او همدارنګه د لاندې د خو د بي هي سي او د لکه داسې مریض احساس کوي چې خپې مړې دي او حرکت نه کوي. نو حتی د ګرمایش او په یخنۍ چې خپه کې لو ګرم شي کېږي هم نه پوهېږي او که یخ پی کېږي هم نه پوهېږي. نو بیا په هغې صورت کې د دې هم یو عملیات ضرورت کېږي.
بله ډاکټر صاحب، ورور مې د لوګر نه اړیکه نیولې و. دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري وایي اوغوی کله چې ماشوم ته شودې ورکوي وایي اغستون ځنې خو وروسته د شودو ورکولونه وایي دواړو طرف ته غوډې را پیدا کیږي وایي کجې راهنمایي را ته وکړي چې دغه به بله بله
اول هغه مندي چې هغه ورکوي یا شدو ورکول په وخت په بازو مندو کې داسې وي چې شودې ډېرې زیاتې وي او د شپې چې کله دا ویل کېږي دوی باندې خوب ډېر دروند وي او د شپې خپل ماشوم ته چې شودې نه ورکوي هغه په دن د سیدیو په قناتونو کې دا شوده جمع کیږي او هغه د غوټو په شکل باندې وي چې په دې صورت کې کچېری شودې زیاتې او سهار را پاسيږي او د خپل ماشوم ته شودې نه وي ورکړي نو د شرکت په واسطه دا شودې وباسي. دا یو مسله. دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شودې ورکوي او شودو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې چې چې یو نو مساج ورکول کیږي سره دې چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې دی کمواله راولي. اما کچیر دې دواړو سره بیا هم ونه شو نو بیا په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې شنو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدا نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نو بیا د پرخه څخه بایوپسي کیږي. یعنی سدیه چې په کوم کې غوټه موجوده وي هغه پرې کیږي او دا غي څخه یو کټ یو ټوټه غوخه راخلي او هغه به لابراتوار ته لیږي. نو اول خو دا کارو کې چې د سدیه ته مساج ورکي مساج سره چې دا هم ورکي یو خپل ماشين ته حساب شروع کوي کچی دې سره ورک نشو نو بیا دې چې دې سن میږي یو شفخانه ته ورشي یعنی سویلا دي ډاکټر ته تر سو دي د سدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي. کچی ر ماموګرافي کوم مشکل نه نو دا یو عادي حالت کې به شي د شدود قناتونو کې چې د شدود تجربه بل دغه غوټي منځ تر راځي. اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لیږي دول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د هغه قسمت څخه یو پارچا غسل کیږي او لابراتوار ته لیږي معاینات کیږي چې د معایناتو د غیظ خورسه د دې تشخیص سره کیږي او ان شاء الله د دې تداوی وشي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونده وخصه مننه کوم.
او تاسو نه ونه لري مننه.
ډیر مننه. په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغي د مریضانو په برخه کې کومې لاستراوړنی لري څونه ستونزه ورته حل کړي دي او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړي دي هم جوړ کړي دي په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسؤل سره خبره ترې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. ډیر زیاته مننه، په خیر اغلی خبرونې ته په سر کې به پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عامې روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاسته راوړنې لري، څونه ستونزې ورته حل کړي دي؟
ډیره مننه، ډیره مهمه پوښتنه مو مطرح کړله. 15 کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و. نو تقریبا 15 کاله مخکې منګه په 15 کال کې د کله چې وزارت ساتنه بودیجه پیدا کړل د وزارت مالیه څخه اولین کار چې منګه وکړه په جمهوریت روغتون کې مو
د یو اتاق څخه د ناروغانو تشخیص او درملنې لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولای شو چې یو مرکز هلته ایجاد کړو.
بله
فعلا هغه مرکز چې دی تقریبا اویا بستره لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې خدمات ارزه کوي. همدارنګه موږ وکولای شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان، نرس صاحبان او نور اروان د اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف، په بلخ کې او همدارنګه په هرات کې دو نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات ارزه کوي هلته نن سبا.
بله
نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره، خو عامه آگاهي ورکول د خلکو پوهاوی دا بل اړخ دی. همدارنګه د ارقامو راټولولو لپاره موږ یو سیستم ایجاد کړ چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو څو کاله مخکې هغه سیستمونه ایجاد شوي دي. همدارنګه موږ وکولای شو چې بعضې پرسنل د روزنې لپاره د هیواد څخه بهر ولیږو.
بله
موږ د دې لپاره چې خلکو ته پوهه ورکړو، آگاهي ورکړو د مختلفو لارو، د تلویزیون، رادیو، اخبار له لارې او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو یو او خلکو ته مو آگاهي ورکړه.
جناب ډاکټر صاحب، په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده. آیا د رسنیو د لارې، د جمعتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې خطرناکه ناروغي ده، کولی سي چې د ډېری کسانو ځانونه واخلي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
اما په هوای د عامې روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی ده. په داتیرو درې څلور کالو کې موږ په تلویزیون کې هم دا په هوای کړی، په رادیو کې هم دا په هوای کړی ده، روغتونونو ته تللي یو، مکاتبو ته تللي یو، پوهنتونو ته تللي یو، حتی پارکونو ته تللي یو. دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند د ژوند څنګه دی، بعضې عوامل خطرې چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو چې هغه د سرطان په اخته کېدو د خطر چانس زیاتوي. دوی نه مو خلک خبر کړي، خو دا یو دوامداره پروسه ده. حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د تیر سرطان په اول درجه باندې، دا ډېر عوامل لري او باید زمونږ میندې خویندې په دې باندې پوه شي. بیا مثلا د مرای سرطان ده، د معدې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامدار او په پراخه کچه باندې په هوای او کمپاینو ته ضرورت لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، کچری یو شخص په کلو او بندو کې، خصوصا ډیر لور پروتو سیمو کې په دغه سی یو ناروغي باندې اخته کیږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغي د پر زنګړی کړی دا او کنه؟
که څه هم زمونږ یو مخه هم دا و چې یو خو عام خلک منګه په هوای ورته ورسو، او بل مو خمده و چې څنګه کولای شو ډاکټر صاحبانو ته، نرس صاحبانو ته دا په هوای وکړو چې څنګه کولای شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي، خاص ډاکټر صاحبان چې دي، هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. فعلا زمنګ هدف همدا دی چې څنګه نرسانو ډاکټر صاحبان پوی کړو چې دا ډاکټر هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص کړي. که څه هم مراکز صرف موږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې یو په هرات کې لرو، خو هدف دا دی چې کم ټول زمنګ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، کچېرې هر یو مرض، کچېرې هر یو مرض دی وګوري، کچېرې د مری تکلیف وي، کچېرې د معدې تکلیف وي، کچېرې پوستکی وي، کچیر یو ګور چې دا نه جوړیږي، یا وخت ور باندې تیریږي، یا دوا ور باندې تاثیر نه کوي، راول خو د خپل په هر ځای کې چې ډاکټر صاحب دا وایي چې دا شی خو بنئ،
او دیم داره چې دا منګه دا مرکزونه چې دی یو په هرات کې دی په حوزوی روښتون کې دی بل په مزار حوزوی روښتون کې دی بل په کابل کې په جمهوریت روښتون کې دی نو دیتا دی مراجعه او
بله ډاکټر صاحب د جرایي په برخه کې هم وایي هغه کسان چې د سرطان ناروغي سره مخامخ دي او ډاکټرانو ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي په افغانستان کې امکانات شته دي څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ ستونزې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي
جراحي کسان هم د زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي کولای شي چې جراحي وکړي تر سره کې هم د ناروغانو ته خو هدف داري چې جراحی یوازنی درملنه نه ده مونږ اکثره لیدلې دي چې دا جراحی د اکسایبانو په ولایت کې یو جراحی کړی دی او یو سرطانی دانه یې لري کړی ده بیا مریض کور ته لیږل شوی ده یعنی هغه درملنه بشپړ شوی نه ده بیا خدای دې کې چې څو میاشتې تیرې شي هغه دانه چې دا هغه بیرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولې نو جراحی په اکثر واقعاتو کې خصوصا په افغانستان کې چون د سرطانی ناروغي په ډیرو پرمختللو مراحلو کې تعقیبی تشخیص کیږي یا خلک ورته پام کوي نو بیا اکثر سرطان هم ناروغي کې درې واړه درملنه یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو جراحي او یا شوایي تداوی درې واړه ورته پکار دي نو جراحي کیږي خو جراحي یوازنی درملنه نه ده امکاناتو خبره تاسو وکړه د مشکلاتو خبره تاسو وکړه
بله
د عامه روغتیا وزارت ته عامه روغتیا وزارت خپل هدف پورې کوشش کوي خو بعضی مسائل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږ هیوادونه چې دي ګاونډي هیوادونه هغوی پورې اړه لري څنګه همکاري کولی شي موږ سره نو یو مهمه مسله چې د مشکل شته د کډرونو نشواله ده متخصصینو نشواله چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې د سرطان د تشخیص او درملنې هغه حد اقل درې کال تیر کې او بیر تراشي بل مشکل چې زمونږ د چکله دا پرسونل متخصصین تربیه شي راشي هغه نرسته د مونږ کولای شو چې تجهیزات او خپل سامان الات او د تشخیص او درملنې لپاره او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه موږ ډیره کم ده او دا یو قسم دوا چې دا یا درملنه تداوی چې کیږي د سرطانی ناروغان لپاره د کیموتراپی په نامه یا شیموتراپی په نامه یادیږي دا ډیره ګران ده دا ډیره قیمتي ده او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وسنه لري هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي او وزارت ساتامت وروسته مالی لحاظ نه د توان د لختن د سرطان د کنټرول برنامه دا دوا واخلي دا کوم دا مشکلات شته
بله بهرنیو هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړی یا دوی مرسته کوي او کنه ځکه چې موږ ډيري دوستان خپل سنز را لګلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده او د دوی معاینات د افغانستان څخه باندې لګل کیږي او ترڅو چې هغه بیر سره زی ډیر وخت خستل کیږي آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کیږي او کنه
دا خبره حقیقت لري متاسفانه خو بیا زما بل عارفه ورزو چې دا وګړه پروسه ده او زمونږ افغانان باید لاړ شي خصوصا هندو پاکستان باید تربیه کې دا زمينه مساعد کې هتا ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کی او بیا بیرته راشي
بله
دا حسین د سره په نورو دشتو کې دا شوې ده او سرطان په بس کې چې دا دلته نوې جذب شوې ده مخکې نو د کار زمينه هم نه و نو په دې کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې یو برخه چې ورته وي پټالوجي یعنی موږ په افغانستان کې صرف یو پټالوجیست لرو پټالوجي په دغه معنی چې یو د بدن یو غوخه خپل کیږي او هغه بیا لیدل کیږي چې دا سرطان دا او کانادا او کبیا دا کم ډول سرطان چې له هغه نه وروسته به موږ ویل شو چې دا کم ډول درملنه تر سره کونه هغه په افغانستان کې ډیر ضعیفه ده صرف ټول افغانستان کې موږ یو پټالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي دا سره کار نه کوي
بله بله ډیر زیات مننه. بیا به هم راشو بلې پوښتنې ته. هغه دا چې د عام روغتیا وزارت د سرطان ناروغۍ د پاره کوم خاص د پلان لري، کوم خاصه بودیجه لري چې پرې مصرف کړي او کنه؟
د عام روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري، 15 کلن پلان لري. خدا په دې مشروط ده په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګه سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي، څنګه چې نور بخشونه متضرره کیږي همداسې د صحت سکتور هم متضرره کیږي. پلان دا دی چې مونږ باید کادرونه تربیه کړو، له خارج نه متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانه تشخیص او درملنه وکړي بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي. بعضې متخصصین باید بهر لاړ شي، همدارنګه باید په 100 ولایاتو نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي. نوي ماشین آلات خصوصا سیټي سکین، ایم آر آی دا باید راوړل شي. همدارنګه مونږ هاته د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدلې ده چې هغه باید نقشه جوړه شي او بیا بالاخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي.
ډیر زیات مننه جناب ډاکټر صاحب په خبرونه کې مو ونډه واخسته. ساسو د لا بریاو په هیله
کور مو وطن
ان ډیر زیات مننه. د تاسو ټولو دوستانو نه په مننه چې په دې تر دې د مو د ماسره ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه وا چې تاسو مو وړاندې کړنو. تر بیا وبلي خبرونه هم تاسو په لویو سپیشلی الله سپارم.